ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولسه خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوري او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شوی دی چه ده دغه مقدس و ورز و دخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی منسطن و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار و وزارت امنی بخش شدی اغا به لومه درجه وزارات که قرار لری.
په وروستیو کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروستی یوې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږویشت تنه ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې اته ویشتمې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې دا ټاکنې په خپل وخت شفاف ترسره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بېلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پرتو ستونزو او په سمه توګه د مرستو د لګولو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبري آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمې پرون د اسلام آباد عالی محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي د ده د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د څلور زره ډالر په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر ښه خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالکم جونګ اون څخه ډېر ښه لیک ترلاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسېد. موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرنه غوړی به هم ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
خځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان اقتصاد وزیر وایي تیر 1996 کال کورنیو بهرنیو ماسو په دې هیواد کې څه کم 900 میلیون ډالر لګولي، خو د دغو ماسو د همغږۍ دفتر وایي حکومت هغه څه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه ده کړې. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوند رګونو کې به له یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تیره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدېږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو او رینن د پنځن بی ورځ د 1990 هجری لمریز کال لسنبولې نه وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال سپتمبر له شلمې سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ایزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویل دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن ماسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په څلورمه روسیې د 200 هیوادو استازو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استاز هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استاز به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته. ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چېرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
و موږ دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې سره راغونډې شوي او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله عبدالخیل په رپورټ کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستیو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیرې حسینه صافی ازادۍ راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې د دې په ولایت کې سوله یعنې او څه امکاناتو ته دیو اړتیا لري تر څو وکولی شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاده غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانی د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانی دي، هغه مور بوریږي، هغه خور په دې باندې دردیږي. بنا وخت چې یو څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه دې په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او عليا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وکړي نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تږې د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید او ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې د سولې په راوستلو کې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پوښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویلې.
زما شیرین وروره ده، عرفان دی موږ سوله غواړو سوله د علم ژوندون ګران دی موږ سوله غواړو سوله.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندېښنو ته کتلي دي. ټاکل سوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خونړی حملې ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه د دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کېږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډېری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پېښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بېره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولې دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل سوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشت پرچی پر سرکونو لیدل کېږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تعویزګر په اړه یې لیکلي چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کېږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت سوې وه خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یوه عادي مسأله بدله سوې ده او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به ورباندې تیری وسي بلکې دوی فکر کوي چې د دیني مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد ناوړه ګټه پورته کوي او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اوریده سهار و بجې او 19 دقیقې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسې فعال دي چې په 1499 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 840 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د همغږۍ دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو مؤسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي مالی او امنیتي ستونزې لري خو بیا هم توانېدلې چې په 1499 لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلې کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبې په ورځ په 1399 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل په هیواد کې فعالو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په دې کال کې په بېلابېلو کلیوالو پراختیا پروژو 840 میلیون ډالر لګولې دي. خاغله مستور پټوله کې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو له کارونو راضي وو، خو تمه یې وښوده چې دغه مؤسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفافه کارونه ترسره کړي. د بوبل په شپږنویم کال کې پټوله کې زموږ سره 2399 مؤسسې ثبت دي، په دوی کې 2122 کورنۍ او 202 بهرنۍ دي. دغه مؤسسو په همدې کال 840 میلیون ډالر لګولي دي. 591 میلیون ډالر یې بهرنۍ مؤسسو او 293 کورنۍ مؤسسو لګولي دي. خاغلی مستور د مؤسسو د فعالیتونو پر راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 1530 کورنۍ مؤسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامدار نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. خاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو مؤسسو په بیلو بیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیا وړ نورو ګڼو پراختیا پروژو کې کارونه کړي دي. د خاغلی مستور په خبره په دغه مؤسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 24000 ښځو ته د کار زمینه برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو له 3 لسیزو راهیسې د بهرنۍ هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. خاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو مؤسسو په چارو کې د خوالی او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو مؤسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه د حکومت نه بلکې د وزارت اقتصاد نه د عادتې ما د ټاکسې مالیې کې دوی سره کومک وکړي، بل د خپل حکومت نه موږ دا هیله ده. تاسې وګ فکر وکړئ چې اوس 1550 جوګانې منحل کېږي، دې کې څونه کسان بېکاره کېږي، څونه فامیلونه بې سره نشته کېږي. نو فریاد د حکومت نه موږ دا غلطې په ملي بودجه کې د افغاني مؤسساتو دپاره یو څه فن ولري تر څو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال وروسته سبان دی 3000 کورنیو او بهرنیو مؤسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو مؤسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM په 105 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅه کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 40% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پشا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 50 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د 28 نیټې د نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولس جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوبکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګله دېش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده